السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نه ږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پرون چهار شنبه کابل ته را رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او دغه راځي د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی وو اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو تحریک اچ ٹی پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې مطرح کړي دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې نن هم پېښور د خونړیو بریدونو شاهد و. د پاکستان په پېښور ښار کې دوه پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوي دي او چارواکو ویلي چې د پېښور په یوه بله سیمه کې جلا برید کې دوه پولیس وژل شوي چې په ټوله کې نن په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو په پایله کې څلور پولیسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. عراق له سویډان سره ډیپلوماټیکي اړیکې پرې کړې او د سویډان شارژ دافیر یې له بغداده اخراج کړ. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې دوه کسانو په سویډان کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یو هغه قرآن کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کېږي چې په سویډان کې عراقي الاصل سویډنۍ سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا الصدر او آیت الله علی خامنه‌ای انځورونه هم تر پښو لاندې کړي دي. تر دې وړاندې د لوی اختر په ورځ هم همدې سلوان مومیکا قران کریم ته ورته سپکاوی کړی وو او ځینو پاړو ته یې اور ورته کړی وو. په بغداد کې نن سهار پاریدلې مظاهره چان د سویډان پر سفارت ورغله او تر هجوم وروسته یې د سفارت ودانۍ ته اور واچو. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلاب چاپا وهلی چې په خبره یې نجونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغې پرونۍ چاپی وروسته پولیسو د کلاب یو نارینه استاد او 15 خزینه غړي له ځان سره بیولې دي. خبر کې راغلی چې نیول شوي کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي او دوسیه ورته جوړه شوې ده. په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته خزي او نران اجازه نه لري چې په ګډه سپورت وکړي. او روسیې نن په دریمه پرلپسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چې د نننیو بریدونو هدف د بندرې سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونونه وو. خبر کې د محلي چارواکو په حواله راغلی چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په میکولایف سیمه کې د دغه ښار د والي ویتالی کیم په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 ملکیان د روسیې په تازه بریدونو کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي د روسیې په بریدونو کې شاوخوا 15000 ټنه غله له منځه تللې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شئ. په پېښور کې خونړی برید لږ تر لږه څلور پولیسان وژل شوي او نږدې لس نور ټپیان دي. دا بریدونه څوک کوي؟
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته.
په دې اړه پر تفصیل سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان تر هغو په رسمیت نه پیژني چې دغو کسانو یو شمېر ګامونه نوي پورته کړي.
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
تر پراخو اعتراضونو وروسته د برېټانیا هغه سیاستوال د طالبانو د ستایلو ویډیو حذف کړې چې پر ټویټر یې خپره کړې وه.
تر دې شېبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهم نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د سر مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان پېښور ښار نن یو ځل بیا د خونړی ځانمرګي حمله شاهد وو. په دغه ځانمرګي برید کې د پولیسو په وینا لک تر لګه څلور امنیتي سرتیری وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چې د حمله سرنګوالې څنګه دی په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال دی راپور ده.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته ویل چې برید د تانې پګېټ هاغه محل او شو چې پولیس د ترهګر تلاشی اغستا. نو موري زیاته کړه چې د ډی ان ای ټیسټ لپاره د بدن نمونه اغستې دي.
په تانه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تانې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فرات افریدي او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19 پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه مسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې 13 شپه نامعلومه مسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک اس پی ارشد خان رسنو ته ویل چې څو وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلی دا نو وسلوالو پرې ل 1.5 میټر لری نه ډزې وکړې.
یہ تقریبا پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. یہاں پہ
تقریبا 10 پہ او کم 12 بجے وی جس وقت زمون نفری بدلی دا نو ہا وقت ل 1.5 میٹر نا پ پولیسو ڈز شی وی ہنر نا دیبل غالتا مقبرہ دا چتر اول ڈز ہو سی
او ادھر قبرستان بھی ہے ادھر سے فائر ہوا ہے تقریبا 17 بلٹس فائر ہوئے.
د پولیسو په وینا چې پیخه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رډیو ته ویل چې ترخګرې دوه مسپا لتیری زیاته خطرناک ده او وجه د نوې ټکنالوژي استعمال دي چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې خملاویږي.
دیس ار ډیر لیټیسټ اکوپمنټس نایټ ګوګلز روانه سم بالکل پریسیژن هتیار دي سره ویپنز دي سغي ډیر کم وخت کې ډیر لوی ڈسٹرکشن کوي شي او د کشان کم ڈسٹنس نه اوی لوی مار کوي شي سنایپرز او داسې اکوپمنټس دي هغه کې سنایپرز یا ٹارگٹ کلنگ کے اگے ڈیر آسانی سرا نہ صرف ٹارگٹ کلنگ ہو کی بلکہ وہ تختی.
پاپے خبر کے خبریال طارق وحید مشال ریڈیو تو ویل چت پوسنے سپا کے صرف پولیس پنخ کی گی چور سرا پا پولیس کی دھننا ہم او عام اولس کی ہم یو یرا پیدا شوی دا.
خبر پختونخوا کے جکم دا نوی چپر روانا دا دا تشویش وڑ دا دا دے سر جکم دے پا خلقو کے ہم یرا ترخ پیدا شوی دا او سرا و سرا دا دا پولیس او دا سیکیورٹی دارو دا پارا ہم سوالونا پورتا کئی چیرا دا نیٹورک ولی پا قابو کی نرازی. اس 13 ہفتہ بلکہ بدی ہفتہ کی چکم دا کور کمانڈر اجلاس شیو نو پاگی کی دا وینا شیو وا چیرا دا کم دا ٹی ٹی پی دے کالرم ٹی ٹی پی دے نو اگا پدی حملوں کی دا ترگری پدی واقعاتو کی چکم دے ککڑ دی او دا غی جلد چکم دی پا افغانستان کی دی اگی دا کور کمانڈر پا اجلاس کے باقیدہ دا ویلے شیو چیرا غی پناگانی علت دی نو چکم زمانگا وزیر خارجہ دے نو اگا ہم یو بیان راگر چی یا خو دا کی دیشی چیرا چکم دا افغان طالبان دی دا افغانستان حکومت اغي یا خو پدیمانه قابو نشي پر باسلې اغي په کنټرول کې ندي یا هغي نغواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 لس بریدونو کې یو سل شپارس پولیس مړه او لای یو سل اتیاو نه زیات جوبل شوی دي.
په پاکستان کې دغه بریدونه داسې محل کیږي چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي اساسه کوي لپارون راهیسې له لوړپوړو طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوختي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د بریدونو دغه لړۍ ته د طالبانو په مشره په هڅو د پای ټکی کیږي. دا چې د پاکستانی پلاوی او افغان طالبانو په ملاقاتونو کې څه مسایل مطرح شوي دي طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد دی راپور ته.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي کوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستاني لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا دا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپل بیا د دفاع وزیر او د غرنګ د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع خنه ده، ترنګلې ده، او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زمانه زده ده چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
و موریدل چې یو پاکستانی پلاوی له افغان طالبانو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د دوی په ټکو په پاکستان کې د شوو بریدونو پای ته حل لارې ولټوي. دا چې په پاکستان کې وروستي بریدونه څنګه کیږي، څوک په کلاس لري، په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې له آزاد خبریال میرویس افغان سره خبرې وکړې.
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دی پلان شوی، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات او امتیازات یې ورکړي دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان له یوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکې تاسو په افغانستان کې د ننه د ټي ټي پي ځینی قومندانان په نشه کوي، وی وژني او د وینسي پاکستان ته ور وسپاري. له بل اړخه دوی پر درې نورې غوښتنې له افغان طالبانو څخه لري چې یوه یې دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یوه فتوا ورکوي د پاکستانی طالبانو په خلاف. دوهمه خبره دا ده چې تاسو به په افغانستان کې د ننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نیشنل اکشن پلان چې دی ورته وایي دغه ته لمخې به پاکستانی اساکیرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخ ته دوی د ننه په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګیټډ عملیات کوي. په افغانستان کې هم داسې نشي نشانې لیدل شوي دي د پاکستاني طالبانو خلاف ټارګیټډ عملیات کوي. نو د هغوی په بدل کې د تاریخي طالبان پاکستان د لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نوره زیاتېږي.
او افغان صاحب یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پي تر اوسه دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په وروستیو کې او لږ تر لږه نهه پوځیان پکې ووژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پي پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه یې اخلي.
دا څه ډول ډاله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پی نه جلا شوې کومه ډاله ده او کنا یو جلا ډاله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو فنډارو ډلو لوري نه وي، بلکې ځینې وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شتیر وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایدار طبقه چې دا یا او تجارت دي هغه د وټل کوشش کوي خپل کارخانه او خپل ځین پنجاب ته انتقالوي. اول ته دوی ته دوی دا فکر کوي چې الته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبره دا کیږي په رسنیو کې چې پاکستاني فوج غواړي چې په دې سیمه کې دا سیمه د جګړې مرکز جوړ کړي، یا دا غاړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دې جګړې د تودیدو لپاره لبد مرغه د پښتانه سیمه کې دا یا دا یا افغان وطن کې دا د جګړې لپاره مناسب وطن دی، پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې ګواکې پاکستانی پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ ښکار شي، او دوی راځي په دې سیمو کې بریدونه کوي، څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدي جوادونو تک مالی مرستې ترلاسه کوي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد لپاره ډیر ځپلسوي، او هغه تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو دروي.
او افغان صاحب، تاسو هم خبرې چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځنګړی استاذي خاغلی درانای کی کابل ته راغلی، غوالي طالبان سره د همدې موضوع یا د همدې حمله د مخنیوي په تړاو خبرې وکي. اما د طالبانو دریز معلوم دی، طالبان وایي چې لخواوري چاته غواخ نه پیخيږي. سره د دې چې طالبان پر لبسې د غډاډ ورکوي، څه فکر کوي پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلی د څه شي په لټه کې ده؟
ما په نظر باندې خو د پاکستان سره همیشه خبرې د پاکستان بهرنی سیاست یا د تودلارو ډلو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د پوز او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت دې په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې واقعي حکومت یا سیول حکومت هم دا هڅه کوي هڅه روانه کړې ده. نو تر دې لري چې د طالبانو سره کوم خبره کیږي هغه به د پوز مخامخ خبره وي.
افغان خبریال میرویس افغان و چې آزادی رادیو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او روسي ناندریو خبرې کول.
آزادی رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اوږده لار پاتې ده. د وزارت ویان په یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل موږ طالبانو ته واضح کړی که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي مشخص ګامونه دي چې باید پورته شي. هغه د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونو ته په اشاره سره وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
که څه هم د طالبانو حکومت وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت په تازګۍ ویلي چې د طالبانو د مشروعیت پیژندلو لپاره اوږده لاره پاتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل طالبانو ته واضح کړی ده چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي مشخص اقدامونه دي چې باید یې ترسره کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډیر لري دی ورسیږي، یو شمیر مشخص ګامونه دي موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر که څه هم په دې اړه ډیر معلومات ور نه کړل، خو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د اندېښنې وړ وباله، او دای هم زیاته کړه چې د طالبانو ورستۍ کړنو ته پام دی. دا هم وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې داسې تبعیضي ګامونه اخیستل شوي دي چې په سختو ټکو یې په وړاندې اعتراض لري، او نړیواله ټولنه هم د طالبانو په کړنو پوه دي او د همدغو په بنسټ په د طالبانو سره اړیکې پالي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو سره مخالف دي، او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر ځای د نړیواله ټولنه په غوی لا ډیر فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعال ماجبین احمدزی ازادي رادیو ته وویل زه
خپل هم چې د نظام مخکې خبریالی بوخته و ما غین اورسته چې کور شوی متر نه پکوریما دا هم خپل یو ستونزه ده چې دا پیدا شوی چې دا مونږ دومره زده کړې وکړې، دا دومره مونږ هغه مشکلات وګالل ولاړولو، همداسې ما غوندې نور نجونې وې، نو نن په کور دي ډېر نجونې وې لکه ما غوندې د کور سرپرستي په سر درلودله، اقل جیب خرچ ایستلی شو.
دا په داسې حال کې دی چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان ټولو وګړو حقونه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړل شوې دي. یو انجلۍ چې د پانتون محصله وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
قطعاً زه چې یو محسن هم په پوهنتون کې ما په یو موسسه کې هم کار کولو او خپل فامیل ټول مصارف زما په غاړه وو. ما زما پلار مریض دی، زما مور خور ورونه د ټولو مصارف زما په غاړه وو. متاسفانه کله چې طالبان راغلل هم پوهنتون دروازې په موږ باندې وتړل شوې، هم ټولې ښځینه په کور باندې کېنول شولې. کله چې طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي او تقدې معنا دی چې په ښځو باندې بدلیدونه او محدودیتونه نور هم زیاتېږي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندولو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. دا وضعیت د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او دوی د رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خو یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت پرته په نړیوالې ټولنې هم نیوکې کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ کوم اغېزمن کار د ښځو د حقونو په برخه کې نه دی کړی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه به طالبان پر رسمیت ونه پیژني چې د دوی پټکو طالبان یو شمیر مشخص ګامونه پورته نکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه ورنکړي. بل لورته لپراخو نیوکو وروسته د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو حذف کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو ساینه کړې وه. هغه د خپل دغه کار له عمله بخنه هم غوښتې ده. څو ورځې وړاندې افغانستان ته خپل سفر وروسته توبیاس ایلوټ په افغانستان کې د پراخ امنیت د فساد د کمښت او د تریاکو د سوداګرۍ د ختمولو ساینه وکړه او د بریتانیا له حکومت یې غوښتي وو چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې سنا کاکړ راپور ته.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس او د یاد هیواد د دفاع پخوانی وزیر توبایس ایلوډ له خپل ټویټر پاڼې هغه ویډیو لري کړې چې پکې د طالبانو ستاینه کړې وه. هغه ویلي دا ډول بیان یې سم نه و او بخښنه غوښتي. د پنځمبه په ورځ په وروستي ټویټ کې هغه لیکلي چې هغه تل په دې باور دی چې په سیاست کې د دوامدار او اوږدمهاله د حل لارو د موندلو لپاره جرأت ته اړتیا شته او دا مهمه نه ده چې څومره ننګونې شتون لري. خو توبای سلوډ یو ځل بیا له طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د خپل نظر په اړه لیکلي چې دغه مطلب له دغه لیکنې څخه یو ساده غوښتنه وه چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د هغه 40 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره یوه مستقیمه ستراتیژي چې په خبره یې یوازې پاتې شوي دي تعقیب شي. هغه د پنځمه په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې ډیره یې مخکنی خبرې شوې ویډیو ته ورته دي په افغان ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو زیاتوالي ته په اشاره سره وویل چې په 2021 کال کې له افغانستانه له ناڅاپي وتلو وروسته له لیرې څخه چیغې وهل کوم ځای نه نیسي. که څه هم د طالبانو حکومت وایان زبیح الله مجاهد د ویډیو په بې ازلۍ خپرولو سره د توبایس ایلوډ د مثبت راپور ستاینه کړې وه، خو دې مسلې په بریتانیا کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د توبایس ایلوډ څرګندونې غیر واقعي او نیمګړې وبللې او وی ویل
اما ته دا څرګنده نه ده چې نوموړي دا څرګندونې د کومو سیاسي دلایلو له امله کړي او که یا د سادګۍ له امله. دا ډیره مهمه ده چې داسې کسان چې په اعلامیه یا وینا کې یو غیر واقعي وضعیت بیانوي وننګول شي تر څو داسې کسان فکر وکړي او خپل تحلیل بدل کړي.
تحلیل خود تشدید اثر کرد.
د توبای سلوور دا څرګندونې د هغه د همکارانو له غوسې سره مخ شوې او هغه د طالبانو په سپینولو تورن شو. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک او د هغه محافظه کار ګوند مشر چې هغه له ایلوډ یې هم غړی دی ویلي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه به څېړنې وکړي. همدارنګه د بریتانیا د پارلمان په دفاعي کمیټه کې د محافظه کار ګوند استازي مارک فرانسوا په افغانستان کې د 1450 برتانوي وسله والو ځواکونو وژل کېدو ته په اشاره سره وویل چې د ښاغلي ایلوډ ویډیو په لیدو چې د طالبانو د رژیم ستاینه کوي حیران شو. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې دا مسله باید د کمیټې د نورو غړو نظر ونه ګڼل شي او غوښتنه وکړه چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هغې په خبره د ناپوهۍ دا نظر د برېټانیا د لومړي وزیر لخوا نه و. د محافظه کار ګوند غړي ټوبایس ایلوډ چې پخوا د انګلستان د دفاع وزیر او اوس د دغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی، د تیرې دوشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان له هلمند ولایت څخه یوه ویډیو خپره کړه او وی ویل چې هغه د امنیت په برابرولو، د فساد په کمولو او د تریاک د تجارت د ختمولو په برخه کې د ښکاره بدلون شاهد و. هغه چې د یکشنبه په ورځ یې په تلګراف ورځپاڼه کې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې وه، د برېټانیا له حکومته غوښتي چې له طالبانو سره دې ډیپلوماتیک تعامل وکړي او په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې اوري چې د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. هغې دا خبرې پرون د طالبان لخوا افغان جنو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړي. تفصیل له خاطر پردې ساورو.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقه برابرولو د اقتصاد او راتلونکو د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خبرولو سره چي د چهار شنبه په ورځ ناوخت خبره کړي د طالبانو ورستي پریکړه غندلې او ادعا کړي چې طالبان په دغه ډول کړونو سره د نجونو د خوانزيو د دروازو د بیا پرانستي اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چي د زده کړو په اړه ولسته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاذ خوشحال روحي په دې اړه ازادي لړیو ته وویل
د دوی له پریکړه څخه د ځخکاری چې د خزل حقوقو او تعلیم سره دوی د خمنې ته کار ویلې ده. زه د ملي کمپاین په اساس ولې په زغړ د وایم چې د نجونو تعلیم د ملت لپاره سره کرخه ده او که هر څوک لدی کرخه وړي په سرګن ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي رادیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هیل کړی دي. د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکو ده. هغه ازادي رادیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر انجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کول نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یو افغان خزه په عنوان دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم، ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیر انجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حد زیاته شوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله وه ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو سره تجارت یې خلاص کړي، چې یو څه له قیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کاله قیمت یې ښکته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره شوي، دونه تولید وشي، کېدای شي تر دغه مننه.
آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې چې څو زمانه چې تیر وسو 1500 افغانۍ کړې وځ دا یو لاس ورځی کیږي چې بیا 200 افغانۍ کیږي 200 افغانۍ دوی غواړي سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر د کوي دا 800 افغانۍ خلک خواران د ډېر ستونزو سره مخامخ دي پر دې از خدای د یو خو بس وای تذکرې وکړي دا نه منم که کونډې که یتیم